گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند.
افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 22 د اکتوبر 14 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې و د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په یوې اعلامیه کې ویلي دغه کس چې د سې شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې و چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړ چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دوو مخالفو ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل ریته د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهه ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهه لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه، 11 فصلونه او 18 مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگټن لخوا د یوه ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامي جعجع پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربان لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جعجع ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا دوه کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړي چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تب د اصل کې ده چې پرون د 24 ساعتونو پر مهال د روسي پر راکټي حملو کې د لږ تر لږه 5 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. زلینسکی تیره شپه د روسي د هغو ادعاو په ځواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي. په یو ویډیو کې ویلي د کورسک سیمه د عملیاتو په باب ووایم چې د روسیې لخوا ځینې هڅې وسوې چې زموږ د سنگرونو خوا ته رامخکې سي، خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان اګست میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمه د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري، خو روسیې تېره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نیسي تاییدېدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د شلو اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړې. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې په ورځ لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوه چې د اتو ویکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبي افریقا د اوو ویکټو په توپیر بنګلادیش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر 14 په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 14 د اماراتو په دوبۍ کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. دا چې ولې په څو شیبو کې په یو راپور کې اوریدلای شي. د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. اورې چې په کونړ کې په وړوکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې له بېوزلۍ کړیږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چې پخه کې جامې سپلې ماشومان کې ورو کې پخچې پخنه کې ملي سي ماشومان پاتې.
په کندهار کې د انځورو بغلرون کې وایي چې د مرزونو له کبله یې سږ کال حاصلات کم دي.
جړې کړې دي چې لاج ګسرانه لري دنجر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بلهاره درخته ګرده درختې دغه شان دي او نه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی شئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورزو. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکي هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته یې اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2012 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شتل له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دی. د پولیسو ترڅنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوی دی چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند پی آی ای اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیز لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهرې وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینین جنوي ډېرې همزولي او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه شوې ده.
زما د کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی و. آج کل کور ته لاړه واده شوله ده. کور په اصولو خاوند په حقوقو د خواښې سخر ده. کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوی او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلوري د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو خو د هغې ماشومان سره یې نور جون هم سم تریخ شو ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله. دلته ماشوم پیدا شو شو دو کالو ته مرسته نه بیرته پوښتنه وشوه نه رال نه نه په قشته نه د ماشومانو روزنه تعلیم هېڅ شی نه لري. څوک د ګاونډ کې اچي ډوډۍ چی پخه کې جامې سپلې ماشومان ته ورول کې پخ چی پخنه کې همداسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپلې ټولګیوالې مریم کیسه کوي. وایي مریم کوچنۍ او په شپږم ټولګي کې و چې واده شوه.
زما یو هم سیم په چې د شپږم ټولګي څخه واده کړنه اوس ژوند بيخي له ستونزو مشکلاتو سره مخ دی. کورنۍ ته وایي چې ته د کور کارونه نشې کولی، د کور په اصولو باندې نه پوهېږي، د خپل خاوند او د خسر او د خواښې په حقوقو باندې نه پوهېږي. هغه بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم ژوند د ستونزو مشکلاتو سره مخ دی.
نجونې وایي د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوي دي. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وایي په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
نجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړی شي.
ځایي خلک له طالب، چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبری ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې پلسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکې ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هله منه د چنن به د جرګې چارې بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای سي.
تامه ده چې د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړې. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو اساس ولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوې وه چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي للمې ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتی ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال بریټ وکړ، خیمه ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پروند د جرګې پر مهال کومه امنیتی پیشه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته یوړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوریت نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت صلاحکار رنگین دفتر سپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. دفتر سپنتا د شنبې پورس په خپل اکسپانډ یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینه وو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړي وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې سره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو مانادار او فعال حضور دا پیغام لېږدوي چې پښتانه نو وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغلی صالح په اکسپانه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د تورې ننداره شته، نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپله اکسپانه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو لخمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وسغمي بللاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف له څرګنده کړي چې په پاکستان کې د پښتنو د لویې جرګه بریالي شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په شپږمه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزورو بغلرون کې وایي ساشکالی د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انزور چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انزورو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپرغوژي وو د جړی مرستو کې د انزور ګرد را ټوکړل
لباغه حاصل تر لاسه کوي، خو د کیفیت په اړه نه هلي دي.
خو د فخار کم نه دي، څه کاله ما د فخار کم نه دي، په فات معنا انزور خو د 6000 کې دي، په 3000 کې دي.
د شاولی کوټ ولسوالۍ د کلاسیمي اوسیدونکو شمس الله چې د انزور یو باغ لري وای د ژړی په نوم د مرض لامل سشکال د انځرو حاصل نیمایي سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انځر حاصل کړه، خو سشکال یې نیمایي هم ترلاسه نه کړه.
سشکال زموږ د انځرو حاصل ډیر خراب دی. پروش کال دا باغ نه خروار انځر وکړه، سشکال 15 خروار نه پرکی. ژړې کړې دي چې لاج ګرسرنه لري د انځر، ډیر سره کمزوري دي. دا شان پکښې کې دي، بل هر درخت ګرد درختی دغه شان دی، ونه د ګر شاول کوټ دغه کیسه ده. کمی و ډیر کمی منا ګر باغ د پخوا نیمه نه کوي وس، منا چې دولت دا و چې دوا او شی پیدا سی او بل یو علاج وس.
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري، ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي، خو د تیرو درو کلونو رئیس افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو له امله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځرو باغونه لري وایي د سوداګرو دغه ستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله دغه قرضونه پر وخت نه ورکول کیږي.
چې شاش کال به دا جړلي و د سپرغوژې مرض یې وکړي، نو انځر ډیر سره کمزور چې پخوا یې 100,000 او 25,000 جوړه وه، اوس 100,000 یا 200,000 جوړه یې. بازار ډیر کښته دی، پخوا چې په 100,000 او په 15,000 خرڅېده، اوس په 8,000 او په 10,000 او په 10,000 داسې خرڅېږي. د دولت څخه دا غواړو وروره چې مثال دا زموږ حاصلات نیکې پر سمه بیه خرڅ شي او خدمت راته برابر کړي.
دغه باغ زما دی، دا تقریبا 1000 بټي 1500 بټي به یې. شاش کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپرغوژې او د ژړی مرض ډیر وکړي. دغه رقم سوچ پخوا به معنا دغه ځګي وس 1500 شل لکه جوړول، شاش کال پر 15 پر 14 لکه یا پرځکه پر 3 لکه ودرېدي.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي د انځرو صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل شوي او تمه لري چې سږ کال به شبې ولري. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی. که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي، افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
په اصطلاح خپل سوداګری ته لاس خلاص نه دی، مزاحمت سره یو شی استي ورې هم بیا د یو چا پر لاس خرڅي او د پیسو پر راټولولو کې مشکلات لري. ولې که خپل تاجرانو ته ویزا ورکړه سي، هم تجارت رونق پیدا کړي، هم زموږ صادرات ډیر سي او هم به هلته د زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سي. په اصطلاح سره
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتاره ځمکه د انځرو باغونه سته او سږ کال د 1,00,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرنې ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول.
د میدان وردګ په مرکز کې وزده کوونکې نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي. د غزده کوونکې د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړي چې لګښت هم کم دی، هم مهاله په ژوندۍ او هم سولاریزې برېښنا کار کوي. د هم په دې اړه راپور.
اول په کرماته دار غایې چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې وزده کوونکې دي چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکي وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکي وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان میڅه ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولای دا شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دا شان ما اختراع کړی دي. یو څه شان نورم ستا چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول په کرماته دار غای چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي، ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مکمل کړ. لغه نه بعد دا هغه اوازک ما دی وستل لپاره ما دا کسي وبراجي گئی.
الله محمد دوبو یو داسې واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولاري برېښنا کار کوي. نوموړی وایي که دولتي مسولین او سوداګر یې ملاتړ وکړي، کولای سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دي، لکه ټانګ د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دي. د همدې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دي. د دې شانو څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم، اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکړي، همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه هغه ما سره همکاري وکړي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم، د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې مادي سره ما سره وسایل نه و چې زه دغه شان په یو طریقه پرې کړم، دې کې سورای وکړم، بیا هغه نټو بولټ کوم، دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکي پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکي وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
دی خو ډیر زیات کوشش کوي، شپې ناوخته پورې دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله وي، بس دا کار کوي چې یاره زه خپل ښه کار کوکمه، تخنیکي شیان جوړ کړمه، ټانګونه تیارې د مشینري دا شیان زیات جوړ کړمه، خپل وطن ته خدمت وکړمه. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څه نه ده ورسره کړی، کومک نو تشویقوي چې دی تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسې نه وي ورسره ذهن تیزي خپل کار وکړي، یو بل کومک څوک موږ سره وکړي که نه، دی نور بند ذهن تیز سي او خپل کاروبار به مخې ته بوزي، که ماشین جوړي که ټانګ جوړي دی بل په همکارۍ باندې مخ ورسره وسه نستانه کومک کم کړی ده. اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده باید هر ځوان سره دی خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان هغه کې چې تشویق کړي خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکي سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکي هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردانو موږ لرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چا نه کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کوو او دا حمایه کوو، نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي که افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي، هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د خوست د شمال دومندي ولسوالۍ اړوند د شوی خیلو د لومړني ښوونځي د زده کوونکو ښوونیز بهیر د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغېزمن سوی دی. زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منده ولسوالۍ د خوی خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یوه خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کښېني او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي دریو زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
زاهد الله د پټ لارم څنګه نیک پسند کې پینځل اس کا سان دي کې درې خیمه دي پر خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي، کله چې باران شي لواب راوي د خیمه رس کیږي مونږ درس نه شو وایلای.
نو مې سمې غلا ده څلور استادان لرو کتابونه نه لرو شپې سیمه دي دلته په یو خیمه کې دوه سیم پدي تمیر چې جوړ شي به ډېر ښه ده.
رشید بي ګوړې چې تل نه کتابینه وای خو نه کتابینه نشته، د مسخپل درې کتابینه دي دوه ویل کې دغه سپیرا دي نه رسانه دي پیرا یره محتاب جوړ شي رغه چې د والد نرګرد شي ته مې سبق نشي اله میټر یې درې تیریږي هغه تم سوچ کیږي.
د خوانځي مسولین وای په خوای د درې خمی هم نه درلودي او له ناکامې په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرخون کې شیر محمد وویل د زاید نشتون لکبلې د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د ارتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو منی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یو شای بل شا کټینا غدلې او کار به په جنر خوندې کړي وي. چور سم دوا کول کې می تخمیر وړه کورم په بربر شو دانه خو بیا هم چې سن سره مشکل شته ځکه چې یو وخت ما کې دوا سم په تدریس کې یو استادون شګردون کور روي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خلې تمیر جوړ شي کنه بیا چې خمی میګ تشپیک دونی بیا بربر شي بیا هم سيدي.
بلوري ته په خوست کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هغو سیمو کې د ښوونځیو جوړول په پلان کې دي چې مستقل ځمکه ولري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوندې چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړی دی ولایت مقام سره شریک کړی دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به دی د پوره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کیږي ان شاء الله پرتلون کې به دی جو کې موږ ته ډاډ ورکړی دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي
دی یادونه ورده په خوښ کې دا مهال شاوخوا 2.5 لک ماشومان او تنکی ظلمیان په